السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي. د نهې ورځ او د 2012 کال د اگست 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی او نن د پاکستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي. نور رپورټونه هم لرو، خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو. ویاندا انیسا اجمل. د خبرونو سرټی کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د راتلونکي کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړي چې په شمالي وزیرستان کې زر د پوځي عملیاتو شروع کولو پلان لري، او د شام د ولسمشر بشار الاسد استازي په دغه هواد کې د تشدد د رواني لړۍ په اړه په بیجنګ کې چارواکو سره خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د راتلونکي کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړی دی. د ایواني صدر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه ولسمشر زرداری دا اعلان د هیواد د ازادۍ دروازې نه وړاندې په یو تقریر کې کړی چې پکې نوموړي وویل آزاده مقامي حکومتونه به په قبایلی سیمو کې د ولس د خوښي رواجونو او روایتونو مطابق جوړیږي.
It was a major change in last 100 years.
دا په قبایلی سیمو کې په 1300 کالو کې یو لوی بدلون دی. زه په ډیر خوشاله سره په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کوم. راتلونکي کال به فاټا کې د بلدیاتي نظام د شروع کولو کال وي چې دا غزې د خلکو د روایتونو او دودونو مطابق بوي. ولسمشر زرداری دا هم اویل دا پریکړه د هغه حسو پترس کې شوی چې د دغه سیمو خلک د کامی ژوند نظام ته راوړل شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی د پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړي چې په شمالي وزیرستان کې سر د پوځي عملیاتو شروع کولو پلان لري. د ګل پرس اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته پنیټا ویلی د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرل جان ایلن سره په دې وروستیو خبرو کې د پوځي عملیاتو د پلان په اړه اشاره ورکړي دي. لیون پنیټا دا هم وویل د عملیاتو مهم هدف په پاکستانی طالبان وي. امریکا د پاکستان نه د ډېرې مودې راهیسې دا شکایت لري چې اسلام آباد د هغه وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي کوم چې د پاکستان خوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. خو بل اړخ ته د پاکستان لخوا د لیون پنیټا د دې بیان په اړه لاسه نه دی ویل شوی. نن د پاکستان د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې پیل په مرکزي او صوبایي دارالحکومتونو کې د توپو د سلامې نه وشو. په دې موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو بیان کې ویلي هغه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د امریکایي ولس له طرفه د پاکستان حکومت او د دا هیواد ولس ته د ازادۍ پر ورځ خپلې نیکې هیلې لیږي. نوموړی وایي د 1947 کال راهیسې پاکستان د خپلو بنیاد کې خودونکو د جمهوري نظریو د عملي کولو په لړ کې یو شمیر چیلنجونو مقابله کړي. په دغه بیان کې هیلری کلینټن دا هم ویلي نن دوی د پاکستان د قربانو درناوی کوي او د روانو نسلونو لپاره د یو مستحکم او محفوظ پاکستان په جوړولو کې خپلې هڅې بیانوي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر جیمز کننګم وایي داسې نښې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي. جیمز کننګم دا څرګندونې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. جیمز کننګم وویل چې مختلف عناصر په دې مسله کې رول لوبوي. تر اوسه پورې د یو لارې هڅو هم مشخصه نتیجه نه ده ورکړې، خو هغه داسې نښې ویني چې طالبان اوس په دې غور کوي چې په راتلونکي کې څه ډول لاره غوره کړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ګل پروس د دفاع پخانی وزیر عبدالرحیم وردک چې په دې وروستیو کې پارلیمان د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی و، ولسمشر د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه ټاکلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې عبدالرحیم وردک په ملي اردو کې د اصلاحاتو، امنیتي او دفاعي سکتورونو د پراختیا او پرمختګ په چارو کې د ولسمشر لوړ رتبه سلاکار ټاکل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوري. امریکا وای د دې هواد ولس کولی شي چې له ایران سره د سلسلې رستو د خوراکي موادو او دوایانو مرستي وکړي بغیر له دې ویری چې ګنې اغه دی د ایران د اټومي پروګرام په خاطر په دغه هواد له لګول شو بندیزونو سره سرغړونه وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نیولینډ په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
Americans wishing to provide humanitarian assistance
اغه امریکایان چې غواړي په دې وخت کې له ایرانیانو سره بشري مرستي وکړي کولی شي چې ورسره د خوراکي موادو او دوایانو مرستي وکړي بغیر لدې چې په دې پرخه کې اجازه ترلاسه کړي. ویکټوریا نیولینډ دا هم ویل ایران ته غیر تجارتي شخصي مالي لیندین ورکول قانوني دي. نیولینډ ویلي که څه هم ایران ویلي وو چې بهرنۍ مرستو ته ضرورت نه لري، له دې هوا سره د امریکا د مرستې وړاندیز د میز پر سر دی. د شام د ولسمشر بشار الاسد استاسي په دغه هواد کې د تشدد رواني لړۍ په اړه په بیجینګ کې چارواکو سره به خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بوتاینا شابان با د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د چین لخوا د شام د شخړې د سیاسي حل د هڅو په لړ کې لیده کوي. چین په دې وروستیو کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا قرارداد هم ویټو کړی وو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو انسانی حقوقو لپاره مشر با په شام کې د امداد د اندازې لګولو لپاره هلته رسیږي. د یوې اندازې تر مخه د شام 2 میلیونه وګړي د شخړو له وجې متاثر شوي دي او د 1 میلیون نه زیاتو کسانو خپل کورونه پرېښودي دي. وروستۍ خبر دا چې امریکا یو ورځ وروسته تر دې چې د مصر ولسمشر محمد مرسي دوه لوړ رتبه جنرالان له کاره لرې کړي، پرون د مصر پوځ او حکومت یې په شریکه کار کولو ته هڅولی دي. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني ویل د هغه اقتصادي او امنیتي ستونزو له منځه وړلو لپاره چې مصر ورسره مخامخ دی دغه همکاري ډیره مهمه ده. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاریا نیسا جملنا اوریدل. تاسو ست مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدل او لوستل شي. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړي. نن د پاکستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ نمانځي.
تنګ شو دشګردین تنګ شو دا غمونو نه تنګ شولو تنګ شو دا یو خوشاله مقام نه دا حقوقو کمړو شو مو شو نو کم اس کم په ازادۍ کې خو مو شو کنه.
په پاکستان کې افغان سفارت هغه خبرونو تردید کړي چې ګنې دوی د طالبانو د مشر ملا برادر سره خبرې پیل کړې دي.
بالکل هغه مونږ را دو نه د کابل نه کوم آیت او نه د سفارت د قسم اقدام کړي یا د لیدنه کړي د مونږ د بیخي را دو.
او په شمالي وزیرستان کې د اختر د تیارو تفصیل هم لرو.
سه کپڑے خلی سه قسمه قسمه سپلی او خلی او مقصد چې رنگ پرنګ سمنه نغلی دی مرلی بزرته او ډیر زبردست ماحول جوړ شو دا
د مشال ترسنګ یواوري. رازو د خبرونه لومړي رپورت ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلی سیمو کې د راتلونکو کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارفولو اعلان کړی دی. ولسمشر زرداری دا اعلان د هیواد د ازادۍ د ورځې نه وړاندې په یو تقریر کې وکړ او دا هم ویل آزاد مقامی حکومتونه به په قبایلی سیمو کې د ولس د خوخي رواجونو او روایتونو مطابق جوړیږي. د اسلام آباد نه سراج زهیر ورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د فاټا لپاره د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړو او وی ویل چې نن د فاټا دولس لپاره ډیره د خوشحالي خبره ده او دا چې د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو دولس لپاره وړاندې یو شمېر اقدامات کړي دي چې پکې هلته د سیاسي حل زلو سره سره نور ګڼ شمېر اصلاحات شامل دي او دا رنګ به راتلونکي کې هم ګامونه پورته کولی شي. نوموړي زیاته کړه
دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زنن په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کوم او په راتلونکي وخت کې به په قبایلی سیمو کې د مقامی اولس د خواهشاتو مطابق مقامی حکومت وي او د فاټا د اولس منتخب کړي دا نمائندگان به اوس د قبایلی سیمو د اولس د کلتور او دود دستور مطابق نمائندگی کوي. موږ تیر کال په 14 اگست هم په اف سی آر کې بدلون کړی وو او د ملک سیاسي پارټو ته تر د فاټا پورې خپل سیاسي هلې ځلې غځولو اجازه ورکړې شوې وه.
Political parties was also allowed
to reach out to the people in the tribal areas.
د قبایلی چارو تزیه کاران د حکومت دی فیصله ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکه مشال ریډیو د وکیل او د قبایلی او سیمایزو چارو تزیه کار شاهبودین نو پختل، هغه ویل چې دا د حکومت ډیر د ستاینې وړ ګام دی. دے وائی
پدا سیال کی کا آصف زرداری صاحب چکم دا دا بلدیاتی الیکشن اعلان کرے دے زما پا خیال خمون طول دے تا چی دے ویلکم وائیو ہر کلے وطا وائیو دیر خیق دام دے فاٹا کی دا وقت دا فاٹا دا خلق و جون چکم دے آغا دا زناور و نهم زیاد بتر دے آو حقیت دا انصاف اس قسم مواقع ندی حاصل نہ انفراسٹرکچر تھا نہ تعلیم کا بندوبست تھا نہ اسکول نہ کالج بےکار نظام دے چپا رہے کی پولیٹیکل ایجنٹ چیوی آگا یو بادشاہ یا یو فرعون کردار ادا کی اور داغ سر دے اسو کسانو جرگوی ہو جس سے فیصلہ آ گئی گواڑی آ گئی کئی کا نا
دگ رنگ سیاسی سیمئیزو اور قبائلی چارو تزیہ کار اکیل یوسف زی مشال ریڈیو توائی چدا نظام با حل گٹور ثابت شی چی دفاٹا الس تباور ورکلیشی چہل تا امن پذیش ہو دزیا تکڑا
ماحول پیدا کول غواړي چې کم خلک هغه انتخابي مهم چلوي چې هغه ته رکاوټ پکې نه وي. درېیم خبره دا ده چې هلته کې د عام ولس لپاره د موومنټ یا د حرکت کم دی هغه یو داسې سازگار ماحول پکار دی چې هغه په دغه حالاتو کې الیکشن کمپین تم لړ شي او ولس چې دي هغه په انتخاباتو کې سم وایي. په پټه تقریبا په وو کې پنځه جرسیان دا تیری چې هلته کې ولس چې دي هغه خو عام حرکت هم نشي کولی. بله دا چې د پټه ډېر زیات خلک چې دي هغه هجرت کړی دی، هغه چې دي مختلفو علاقو ته راشف شوي دي. ما خیال دار چې داسې اعلانات به وي په دې باندې عملا چې دی داسې څه پریکټس به نه شي چې د هغې په نتیجه کې د پټه حالات چې دي هغه ښه شي.
د ذکر وړ دا چې بلدیاتي انتخابات به په ښاري سیمو کې کولی شي، خو د تجزیه کاران وینا ده چې دا به زیاته فایده هله ورکړي چې دا نظام د کلیوالو سیمو پورې وغځولی شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا نن د پاکستان ولس د خپل ازادۍ او راز المانزي په پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پولیس لائن کې د وی دستوري پرانستا د پاکستان د جندې د خجولو نه وکړه. اخواتي رشپاو نن سهار بیا یو شمیر خلک د ازادۍ دغه ورځ هم المانزي، خو په قبایلی سیمو کې بیا داسې هلې ځلې نه لیدل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
نن په ټول پاکستان کې د پاکستان د ازادۍ ورځ منځلي کیږي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور کې د دې ورځې پیل په پولیس لائن پیښور کې د پاکستان د جندې د خېجولو سره وکړو. او په پیښور کې تیر شپه تر نوښت پورې خلک په ګڼ شمیر کې بازارونو ته راوتلي وو او د پاکستان د ازادۍ د ورځې د لمانځلو لپاره یې تیاریاني نیولې وې. او په دې مهال یو تن چې سره د خپلو بچو د صدر بازار ته راوتلی وو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې ولس د ترګرۍ نه تنگ راغلی دی.
نن مو 14 اگست منو ډېر په خوشاله باندې تنگ شو، دشګردې نه تنگ شو، دا غمونو نه تنگ شولو تنگ شو، دا یو خوشاله مقام دی. دا حقوق کمړ شو مو شو نو کم اس کم په ازادۍ کې هم مړ شو کنه.
خو بلې خوا ته په پیښور یا اسلام آباد کې چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې د لمانځلو لپاره کومې هلې ځلې د بیګا د شپې نه روانې دي، داسې هلې ځلې په قبایلي سیمو کې نه تر سترګو کیږي. دا چې د دې وجه څه کېدای شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د شبکې ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل.
اسلام آباد کے ہم اودل تزوین مو چې خلک راوتی دي د پاکستان جنډه لګولې دي. اسلام آباد کې ډېر مطلب د چیچشن دي، ځکه چې دا پاکستان چې کم دی اسلام آباد خلکو ته تعلیم ورکړې دي، اسلام آباد خلکو ته فیسیلیټیز ورکړې دي، اسلام آباد خلکو ته هیلث فیسیلیټیز ایجوکیشن فیسیلیټیز ورکړې دي. دا به بر حق کته په قبایلی سیمو کې وګوره، قبایلو ته نه دوی د هیلث فیسیلیټیز ورکړې دي، نه د ایجوکیشن فیسیلیټیز ورکړې دي. انفراسټرکچر کې هپرې دا چې بيسي البته پاکستان کار نه دی کړی. چکم انسانی بشری حقوق تھی اغام دے سیار بندے زان دے دوی زمگنا کٹکڑی دی مقابل نن سبا دا دے جوگان دی چلتا دا 14 اگست یا دا 23 مارس یا دا چھے
خود باجاول د سیمینا د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده سیاسي حکومت د قبایلی سیمو په خرګوټو کې د بلدیاتي نظام په شمول یو شمیر د نورو اصلاحاتو لړۍ پیل کړی ده.
خلکو ته پته لګي چې او د دې پالیسیانو په وجه باندې زموږ په ژوند کې زموږ په کار بدلون د کاپټر پورې بدلون راغلی دی. مخکې به زمونږ ټول پوځونه دا په پولیټیک انتظامیه خرج کول، اوس به منتخب نمایندګان خرج کوي او تاسو پته ده چې هغوی به څنګه خرج کول.
که څه هم د ترهګرۍ له وجې ولس د ګڼې ګوڼې نه ځان ساتي، خو ولې بیګا د شپې تر ناوخته پورې په پیښور کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د تیاری په لړ کې ډېر رش په نظر راتلو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په دې وروستو کې افغان چارواکو په پاکستان کې د طالبانو لبندي کمانډان ملا برادر سره پټي خبري کړې وي چې د دوانو هیوادونو چارواکي پخلی کوي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت بیا وایي دوی له داسې هیڅ ملاقات نه دی خبر. پښتنه دا ده چې آیا له ملا برادر سره د افغان چارواکو لیدل به په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ بوزي او کنه؟ په دې موضوع زموږ د همکار پامیر ساحل دا رپورټ ورو.
په پاکستان کې لبندي افغان طالب قومندان ملا برادر سره د پټو خبرو پخلای د افغانستان ولسمشر د قومي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دادفر سپانتال رويټرز خبري اژانس سره د خبرو پر وخت کړی دی. سپانتاویلی له ملا برادر سره لیدل دوه میاشتې مخکې شوی دی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت وایند زرتشت شمس له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د ملاقات رد کړی دی.
بالکل، هغه خو مونږ راډو داسې نه د کابل نه کوم آیت او نه د سفارت داسې قسم اقدام کړی یا د لیدنې
په کابل کې ځینو چارواکو مشال راډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي لملا برادر سره د افغانستان لخوا ورغلي یو پلاوی په پاکستان کې لیدلی دي. د دې ملاقات په خلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم له رويټرز خبري اژان سره د خبرو پر وخت کړی دی. ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي ول چې د بندیانو د تبادلې په اړه له افغانستان سره خبرې روانې دي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اجاز خان مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې عمل روان دی. دی وایي که څه هم د پاکستان لخوا له ملا برادر سره د ملاقات عمل یو علامتي کار دی، خو ښه عمل دی. دی وایي داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي دي چې باید د سولې بهیر پر مخ روان واوسي.
یا خو افغانستان او دې نتیجې ته رسېږي چې بغیر پاکستان نه نشي کولای پاکستان خبرې ونه منلي، یا پاکستان دې نتیجې ته ورسېدل چې زه نور په دې کې نشم اشارولی او خو زه دا روغه اشاره مو ځان ته مشان ورکوم او په کار دې افغانستان کې روغه خبره او امن پر فسیلیټیټ کړم.
خو په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي کله ملا برادر سره لیدل وشي هم نو دا ګټوره خبره ځکه نه ده چې نوموړی په جګړه کې نه دی ښکېل.
ملا برادر دې کې شک نشته چې د طالبانو دوهم سړی وو او یو مهم مشر ګڼل کېده، مګر وروسته له دوه کلونو زندان څخه داسې باور شته چې نور نو هغه هغومره ونډه نشي درلودی لکه کله چې دی آزاد و او په سیاسي نظامي چارو بوخت و. هغه اوس هم د دې ګڼ شمېر مشران په کابل کې اوسېږي هغومره پیاوړي، مګر هغوی هغه سیاسي او نظامي موقف نه لري چې په وضعیت کې بدلون راولي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده هم له غفور لیوال سره هم نظر دی او وایي ملا برادر نور د ارزښت وړ نه دی پاتې.
قسم سونه کوم شي په جګړه کې بوخت نه ده، زه نه کال را په دې خو دی باندې دی یا لږ وخت نه تر اوسه پورې طالبانو سره کوم اړیکې نه لري، تر هغه پورې دی تر فشار او شکنجې لاندې هم و چې شاید درملنې ته ضرورت ولري. تر هغه پورې چې ما ته معلوم دی هغه په شکر ناروغۍ اخته دی، ورته درملنه هم په ښه توګه نه وشوی تر اوسه پورې. نو سولې په پروسه کې زه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې چې د طالبانو له مشر لخوا هغه ته دنده نه وسپارل شوې ده سمپاس
غفور لیوال وایي پاکستان هیڅ کله داسې اقدام نه دی کړی چې واقعا د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
پاکستان همیشه کله چې امتیاز ورکوي جانب مقابل ته داسې امتیاز ورکوي چې هغه مقابل جانب ته په درد بخوري، یوازې سمبولیک او مطبوعاتي اوازې او غلمغال جوړولی شي مگر نور په وضعیت کې ډېر بدلون نشي راوستلی.
د چارو کارپوهان په دې اندي چې له ملا برادر سره د ملاقات تر دوه میاشتې وروسته په ډاګه کېدل او بیا د افغانستان د سفارت لخوا د دې ردول ډېر ابهام پیدا کوي او په غوڅه توګه نشي ویل کېدای چې په سیمه کې د سولې راوستلو لپاره داسې هلې ځلې به څه مثبته نتیجه ولري او کنه. البته ټول کارپوهان په دې سره سلا دي چې ملا برادر اوس دومره مهم کس نه دی څومره چې دی په پاکستان کې تر بندي کېدو مخکې و.
تاسو زموږ د همکار پامیر ساحل رپورټ اوریدو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې د افغانستان په ختیس کې 1400 پاکستانو اتباعو د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. په دې وروستو کې پاکستانو چارواکو ویلي وو د دې هیواد د چترال 1400 اوسیدونکي اړ شوي چې په افغان پولیسو کې خپلې دندې پرېږدي او خپلو کورونو ته ستانه شي. نور حال له کابله زموږ همکار احمد زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د ملي پولیسو په لیکو کې پاکستانیو اتباعو دنده ترسره کړې وای دا کار له امکانه لرې ده. د کورونو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب نیکزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو ته خلک د افغاني تذکیرو له مخې جذبېږي.
دا په بشپړه توګه بیا ساته ده چې د پولیسو په لیکه کې د پاکستاني اتباع جذب شوي وي. د پولیسو په صفونو کې د کسانو په جذبولو کې مهم ټکی دا دی چې باید افغان وي او د افغاني هویت تذکره ولري. دا هیڅ امکان نه لري چې یو پاکستانی یا بهرنی اتباع دې وکولی شي د افغانستان د امنیتي پولیسو په لیکو کې یوځای شي.
تر دې مخکې پاکستانیو چارواکو ویل د چترال د سیمې 1400 اوسیدونکو چې د افغان پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې اړ شوي خپلو کورونو ته ستانه شي. پاکستانیو چارواکو ویلي دغه کسان د بیکارۍ له امله د افغانستان سرحدي سیمو ته تللي وو او هلته یې په پولیسو کې وظیفې اخیستې وې. چترال د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو سره ګډه پوله لري. بل خوا یو شمېر افغان کتونکي دا راپورونه د اندېښنې وړ بولي چې یو شمېر پاکستانیو اتباعو په افغان پولیسو کې دنده لرله. خو پوځي کارپو جنرال عتق الله امرخیل وای اوس دا امکان کم شوی دی.
امکان شته چې د سنوال چې د کامل سره بازارات کا قابل درات ده او بیا هم امکان په اول وختو چې په اول وختو چې د سربازان جذبېده اردو ملي ته یا مثلا پولیس ملي ته البته دوم نه قیود نه و وځي اب زیات قیود نه و. اما کله چې بعضی حوادث وسو بیا بعد له قیود زیات شو
مخکې لدې هم په افغان پولیسو کې د پاکستانیو اتباعو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړ شوي او اندېښنه ښودل شوي چې ممکن له دارنګ کسانو څخه د جاسوسۍ لپاره کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو ځواکونو پرله پسې بریدونو په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ ویرې هم رامنځته کړي دي. که څه هم امنیتي چارواکي په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ راپورونه ردوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روجې د میاشتې اخیرنۍ برخه د وړوکي اختر ته خلکو خپلې تیاریاں هم شروع کړې دي. خو د قبایلي سیمو نه چې کوم خلک نور سیمو او یا هم کیمپونو ته کډه شوي هغوی د دې لوی خوشحالۍ لمانځلو لپاره هیڅ انتظام نه لري او تمه کوي د حکومت او مرستندوی ادارو نه علاوه به عام ولس هم د اختر په خوشحالو کې دوی نه هیروي. زموږ همکار منور شانه تفصیلي رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت په تیرېدو ده او نن سبا خلک د وړوکي اختر په تیاریانو اخته دي، د قبایلي سیمو هغه په زرګونو خلک چې د ترهګرۍ خلاف د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي هغوی د اختر لپاره څه تیاری کوي او که څنګه؟ د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې مو د ځینې بې کوره شوي ماشومانو سره خبرې کړي او دوی نه مو پوښتلي چې د اختر لپاره یې څه تیاری کړي او څه غواړي. دوی وایي دا تنکی ماشومان حالاتو ته نګوري خو خپل تنکی ارمانونه تر سره کول غواړي. بلخوا د همدې ماشومانو پلار مولا خیل وای چې هغه تل په اختر کې د خپل بچو واړه واړه ارمانونه پوره کړي خو په دې حالاتو کې دوی ته بنیادی ضرورتونه رسول هم ډیر ګران دي.
خبره
مسلو دا ګوډي مودي دی دا لاسینو ګوډي دی دا څه دغه خبره دی وای چې دا کمی پر زمونه باندې ډیر ولا چې ګورې ګمار پلان ته ګورې او دوم په مور په پلان باندې ګورې نو موږ خبره دا چې دا څه به پلان دی ته پاک دم کې ډیر وو دا څه خبره دی چې بنګری دی دا لپاتې دی یو دا څه کوم دا د مسلو څه دی دا به بالکل نه کولو دی او بیا د ډیر په فولې ډیر هغه دی وا خبره دارو کنه
مولا خیلوای په موجوده وخت کې د حکومت او مرستندویا ادارو نه علاوه هیڅ وسیله نه لري. هلته د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند عدنان خان وای دوی پوره کوشش کوي چې په خپلو محدود وسایلو کې د کډوالو لپاره د اختر د خوشحالو پوره کولو انتظام وکړي.
جی بالکل، په دغه لړ کې تاسو یو ارزو کوم چې د حکومت لاړخه لګونه کمزوري په دغه ذکر راځي، خو د هغه سم مجبوري نه دي. د حکومت لاړخه دا چې د اختر سره مناسب پیکج یا تاسو یې لشي چې د اختر دا چې یو تحفه موږ ورته وایو، هغه دغه شانتي سوسندت نه جوړېدل. خو البته د حکومت له اړخه داسې ګامونه پورته کړی شوي دي چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله د اختر د مبارک موقع کې به د دغه ځي کم د کور شوي کورنۍ چې دي په کمپ کې چې څومره خلک دی هغوی ته به انشاءالله
عدنان خان زیاتوی د حکومت او مرستندوی ادارو نه علاوه په شتمنو خلکو هم حق جوړیږي چې د اختر په خوشحالو کې دا کډوال یاد وساتي او ممکنه مرستې ورسره وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کابل کې د امریکا نوی سفیر د هغو انتقادونو جواب ویلی چې امریکا ویلی له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون له موجودیت سره سره د پاکستان د راکټي حملو جواب نه وایي. جیمز کنینګم ویلی چې امریکا په دې مسلې کې هغه سکړی چې د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارو تړون یې غوښتنه لري. په خوا تر دې داسې تنقیدونه شوي وو چې امریکا ویلی د ستراتیژیک تړون له موجودیت سره سره د پاکستان راکټي حملو جواب نه ورکوي. خاغلی جیمز کنینګم د امریکا د سفیر په توګه په خپل لومړي خبری کانفرنس کې ځینې څرګندونې کړي چې تفصیل یې تاسو ته د کابل نه زموږ همکار احمد زبیر اجمن درکوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک سند کې راغلي چې پر افغانستان د حملې په صورت کې امریکا او افغانستان هغې ته د ځواب ویلو لپاره لومړی مشوره کوي او دا هغه څه دي چې دوی کړي دي. ښاغلي جیمز کننګ هم په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو د راکټي حملو مسله ګونګه وبلل وویل، امریکایي چارواکي د محل افغان او پاکستاني چارواکو سره د واقعیت د موندلو لپاره په خبرو لګیا دي. کننګ هم چې د امریکا د سفیر په توګه په لومړي خبری کانفرنس کې خبرې کولې، د یو پښتنې په جواب کې په دې اړه وویل دی وایي د ستراتیژیک مشارکت تړون وایي چې کچیرې پر افغانستان حمله وشي نو موږ به هغې ته په تر ټولو غوره لار د ځواب ویلو لپاره مشوره کوو او دا هغه څه دي چې موږ یې کوو. لکه ما چې وویل، موږ له دواړو په کابل کې د ستاسو له مشرانو او په اسلام آباد کې د پاکستان له مشرتابه سره خبرې کوو تر څو وپوهیږو په اصل کې څه پېښ شوي دي. په خاطر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو قومي مشرانو او عامو خلکو په بیا بیا انتقادونه کړي چې امریکا ولی له افغانستان سره د ستراتیژیک سند په موجودیت کې د پاکستان راکټي حملو ته ځواب نه وایي. د امریکا سفیر وویل د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه اوازي او راپورونه خپاره شوې دي، خو هغه وویل د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د واقعیت ترلاسه کول یو ستونزمن کار دی. د کننګ هم په وینا په دې مسلې کې د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ همغږي ډیره مهمه ده او په دې اړه هلې ځلې روانې دي. نوموړي ویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جان آلن هم په همدې اړه له افغان او پاکستان او چارواکو سره په تماس کې دی تر څو ډاډمن کړي کومه غلط فهمي نشته. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان امنیتي چارواکي وایي دغه حمله پاکستان کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر بسم الله محمدی ویلي دا حمله پرته له شکه د پاکستان پوځ او استخبارات کوي. د امریکا د سفیر سرګندونې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو له درې سره هم یو څه توپیر لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي حملې غندلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د اساب ته کمانډر د پاکستان له خوا د راکټي حمله په اړه دا شان د اولمپکس لوبو د پایل او د اختر په تیارو یو شمیر ریپورتونه لرو. د غرمې د 12 بجې شوې دي. اول د انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلي سیمو کې د راتلونکي کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړي چې په شمالي وزیرستان کې سر د پوځي عملیاتو شروع کولو پلان لري. نن د پاکستان د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر جیمز کننګم وایي داسې نښې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي. د افغانستان ولسمشر د دفاع پخواني وزیر عبدالرحیم وردګ د خپل لوړ رتبه سلاحکار په توګه ټاکلی دی. امریکا وایي د دې هیواد ولس یې کولی شي له ایران سره د زلزلې دروانو له رغولو هڅې وکړي. او د شام د ولسمشر بشار الاسد استازي په دې هیواد کې د تشدد د رواني لړۍ په اړه په بیجنګ کې چارواکو سره به خبرې کوي. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې د برتانیې یو سرکاري ادارې د بلوچستان او قبایلي سیمو په اړه یو پټ ګیلپ سروې رپورټ حاصل کړی دی چې په هغه کې انکشاف شوی دی چې د بلوچستان 80% اولس ازادي غواړي او 80% د صوبایي خودمختاري په حق کې دي. او د قبایلي سیمو په صورتحال یې ویلي دي چې 60% اولس د پخوا په نسبت نن قبایلی سیمې غیر محفوظه ګڼي. او د سروې مطابق قبایلی سیمې دې حال ته راوستو کې بنیادی کردار د ناټو دی. د اداري وینا ده چې د پاکستان په حق لا غیر ملکی او اغم د سرکاري سطح ادارو ګیلف سروې د خامیانو نه پاکې نه وي، ولې چې دا د غوی د سوچ او خواهشاتو په مطابق وي. نو دا ضروري نه ده چې هغه 100% صحیح وي، خو هغه مونږه بالکل د نظر ویستلې هم نشو. اداري لیکي چې بلوچستان کې چې کوم حالات روان دي او د بلوچستان د عوامو احساس کمتري او د پسماندګۍ د تمه لپاره چې کومه منسوبه حکومت اعلان کړي وي، نو هغه خو نخکاری. نو وفاقي حکومت دی د بلوچستان د اولس جایز شکایتونه لری کول لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي، او نورې صوبې دی د بلوچستان د ترقې لپاره د خپل بجټونه معقوله فنډس ورکړي. ول چې د بلوچستان په خوشحالي کې د ټولو خوشحالي ده. اداري اخیره کې لیکي چې دین مخکې بهرني قوتونه خپل سازشونو کې کامیاب شي، نو حکومت او اپوزیشن دی باهمي مشورې سره په بلوچستان کې حالات معمول راوستلو لپاره دی تدبیرونه وکړي. د پیښو ور نخبرون کې مشرک ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلعي انتظامی د نایجیزه غټکونکو خلاف د شپې کاروایی کړې ده او 14 کسان یې نیولې دي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې پیښور کې د نایجیزه غټي بازار تود دی او هر سړی لګیا دی چې د بازار نه سیزونه په زیات نرخ خرڅوي. نو کدا چې د شپې د ورځې د دوی خلاف کاروایی وکړي شي، نو دغه نایجیزه غټه اخستونکو ته به دا احساس ورکړي شي چې اوس صرف په دفتری وخت کې د دوی خلاف کاروایی نه کیږي، بلکې هر وخت کاروایی کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې چې هیله ده چې ځلې انتظامیه به په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي او دا سلسله به جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانه لیکي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تراګرو خلاف د عملیاتو په اړه د امریکا سره سپینې خبرې نه کول غواړي. او اخوان نیویارک ټایمز لیکي باید نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد مخه ونیسي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان ډان رسپانه لیکي کله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام امریکا ته تلونو په هغه وخت کې په دې خبرو تود بحث روان وو چې آیا د پاکستان پوځ به په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف عملیات پیل کړي او کنه. او لکه څنګه چې تمه کېده پاکستان په اول وار دغه ټولې ګنګوسي رد کړي چې ګنې دوی به په موجوده وخت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي. رسپانه لیکي د وزیرستان په اړه پاکستان د امریکا سره چل ول کوي. وي او په شمالي وزیرستان کې داسې هیڅ آثار نه ښکاري چې کنی حکومت د غلطه مشت ترهګر ختمول غواړي. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې دا وخت په زرګونو د امنیتي ځواکونو سرتیري موجود دي، خو د پوځي عملیاتو هیڅ امکان نشته او که چیرې داسې پلان جوړ هم شي نو د شمالي وزیرستان نه ترهګر د پولې بلې غاړې ته په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ځانونه پټوي چې د داسې عملیاتو څه ګټه هم نه وي او خلک بې ځایه په کډه کولو مجبور شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې ګراهم باولې د افغانستان میرمنو د ژوند په اړه لیکي، اوس هم په افغانستان کې ښځې یو شمېر مسلې لري. لیکوال د سهرګل په اړه وایي کله چې هغه د 13 کالو وه نو په زور واده کړل شو او بیا د جنسي ناوړه کارونو نه د انکار له وجې خپلې سخرګنۍ په میاشتو د څاربو په یوې داسې کوټه کې بنده وساتله چې نه یې کړکۍ وي او نه دغلته د پاکې هوا د تللو څه انتظام و. هغه پولیسو د څاربو د ګندونو د یوې کوټې نه په داسې حال کې راوویستله چې په سمه توګه یې خبرې هم نه شوی کولی. د تیر جولای په میاشت کې یو افغان عدالت د هغې سخرګنۍ ته د هغې سره د زور زیاتي کولو له وجې د 10 کالو د قید سزا واوروله، چې دا په دغه هیواد کې د ښځو لپاره یو ښه ګام و چې په دوی تشدد کوونکو ته سزاګانې واورولې شوې. لیکوال وایي سهرګل اوس په رو رو د خپلو زخمونو نه د رغېدو په حال کې ده، خو په هغې د تیرو شوو ظلمونو اثرات به وخت اخلي چې یو وار بیا خپل ژوند عادي حالت ته راولي. نیویارک ټایمز لیکي په سهرګل شوی تشدد افغان ولسمشر حامد کرزي هم په سختو ټکو وغندو. دا شنده مسله نړیوالو مطبوعاتو کې هم خپره شوه او وروستو ککړو کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې، خو دا په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد یو وړوکی تصویر و چې نړۍ ولید او د داسې پیښو لوی تصویر اوس هم لا رڼا ته نه دی راغلی. په افغانستان کې د بشري حقونو ادارې بیا وایي کچېرې نړیوال د دغه هیواد د نیټو ځواکونو په وتلو زیات پام ولري او په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد روان تشدد ته پام ونه کړي نو د دغه تشدد په ختمولو کې چې دوی لږ ډیر پرمختګ کړي هغه به هم څه ګټه ونه رسوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږی. اسوسییټډ خبری ایجنس په خپل یو ریپورت کې لیکي د برتانی امنیتی ادارې په دې وتوانی دي چې د لندن وروستۍ اولمپکس لوبې پرته له کومې ټیرریسټي پیښې سره ورسیږي. برتانوي امنیتی چارواکو په عین وخت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ خطر لا هم شتون لري او دا چې پر وړاندې به دوی بیداره اوسیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار هارون باچا نورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د اولمپک لوبو د امنیتی عملیاتو بریا کومه حادثه نه، بلکې د برتانیا د امنیتی او استخباراتي ادارو د کلونو د خواروزارو نتیجه ده. ایجنسی زیاتوي په تیر 2015 کال کې یو ورځ وروسته له هغه چې د 2012 کال د اولمپک د لوبو په برتانیا کې د کېدو فیصله وشوه، د دې هیواد خپل ځانمرګو بریدګرو د لندن په ښار کې د ګڼې ګڼې یو ځای په نښه کړ. تر پیښې وروسته د برتانیا امنیتی او استخباراتي ادارو ته زیاتې پیسې او لا ډېر وسایل په لاس ورکړل شول چې همدغه د رواني میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیدونکو لندن اولمپک لوبو د خوندیتوب غټ لامل وګڼل شو. خو په داسې حال کې چې تر اولمپک وروسته پیل شوي جشنونه ټاکل شوي د رواني سپتمبر میاشتې پورې وغځېږي، د برتانیا امنیتي چارواکي وایي چې د دوی کار لا هم سرته نه دی رسېدلی. اجانس د برتانیا د پولیسو د وزیر نیک هربرټ له خولې لیکي چې وایي په دې هیواد کې د امنیت یو همیشنی خطر شتون لري او دا چې موږ باید ویښ ورته واوسیږو. اجانس پر مخ لیکي د عراق او افغانستان په جګړو کې د امریکا د کلکې ملګرتیا له کبله برتانیا د اسلامي ترهګرو ډلو د عملیاتو لپاره یو عمده هدف وګرځېد. دغه راز ویل شوي چې په 2008 کال کې د امریکا او برتانیا ترمنځ د پرواز کوونکو جهازونو په بمونو سره د الوزولو د دسیسې په شمول یو شمېر نور ترهګر پلانونه د برتانیا په خاوره شن کړل شول. د دغو دسیسګرو تعلق وایي چې د برتانیا له یوې غټې مسلمان آبادۍ سره دی چې ورڅخه یې صد باندې 1 میلیون مسلمانان په یوه او یا بله حواله له پاکستان سره اړیکې لري. د ای پی په لیکنه که څه هم د لندن د لوبو د پنخه کولو کومې باوري او مشخصې دوسیې مخې ته رانغلې، خو د لوبو تر پیل مخکې د برتانیا پولیسو یو شمېر مشکوک ترهګر ونیول چې ورڅخه ډیری بیا وروسته پریښودل. اجانس په دې وروستیو کې د القاعده پر ضد د بریدونو او پترس کې د دې شبکې د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو پیښو ته اشاره لیکي چې لکه بلې د القاعده دا ظرفیت چې د اولمپک د وروستیو لوبو د میدان په سیر کوم غټ هدف په نخه کړي تر ډېر ټکنی شوی دی. د نومن بینوټمن په نوم یو پخوانی جهادي تن چې له القاعده سره اړیکې درلودې او څوک چې دا مهال د لندن په کویلیم فاونډیشن کې د څېړنکار په حیث دنده ترسره کوي، هم له ای پی سره په خبرو کې منلې چې د یادې ترهګري شبکې لپاره په برتانیا کې حمله کول ګران شوی دي. خو نوموړی بیا دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې ګواکې القاعده به په نږدې راتلونکي کې د لویدیځ پر ضد له بریدونو لاس واخلي.
کا پختو وائے مشال ریڈیو اور
اوسام رازیو بل رپورت ته د افغانستان ولسی جرګوای د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام په اړه په افغانستان کې د بهرنوز واکونو له عمومي کمانډان سره خبري کړې دي. د دې جرګې رئیس ګل پاورس په عمومي غونډه کې سرګند کړه چې له جان الن سره یې په دې اړه خبري کړې ورته ویلي چې دوی هم نور د بریدونو نشي زغملي. په دې اړه تفصيلي رپورت زموږ د همکار نسیم شفق ناورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د ولسی جرګې رئیس ته ډاډ ورکړی چې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره جدي خبرې اترې شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام له امله د وکیلانو له جدي بحثونو نه وروسته وویل چې د په دې اړه له جنرال جان الن سره د یک شنبه په ورځ خبرې کړې. خاغلی ابراهیمی سرګند کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ورته ویلي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هر هغه اقدام کوي چې لازم وبلل شي.
جنرال جان آلن ما ته وویل چې دا مسئله مو جدي نیولې او تاسو کولی شئ چې له ولسی جرګې څخه یو پلاوی له موږ سره ملګری کړئ تر څو سیمه له نږدې وګورو. د سیمې د پاکولو لپاره جدي عملیات کوو او تاسو له موږ سره همکاري وکړئ ځکه موږ خپله دا پریکړه عملي کوو. زه هیڅکله نه غواړم چې په راتلونکي کې د پاکستان لخوا داسې کوم څه بیا تکرار شي. موږ په دې برخه کې جدي پروګرام لرو او نه غواړو چې بیا دا ډول مداخله تر سره شي.
د ولسی جرګې رئیس وویل چې له جنرال جان الن سره یې په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند موجود دی او کچیرې د ده په خبره د پاکستان راکټي بریدونه پر افغانستان همداسې دوام وکړي نو دا سند به خپل ارزښت له لاسه ورکړي او خلک به پرې بې باوره شي. جنرال جان الن د ولسی جرګې رئیس ته ویلي چې په تورخم کې به د افغانستان پاکستان او ایسف د هماهنګۍ یو مرکز جوړ شي چې د دواړو هیوادونو دوه جنرالان به هم پکې موجود وي او له همدې مرکز څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه پوله له هر پلوه په ټینګه وڅارل شي. د ولسی جرګې رئیس سرګند کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان څخه غوښتي کچیرې د پاکستان راکټي بریدونه همداسې دوام وکړي دوی دې وغندي او کچیرې بیا یې هم نتیجه ورنه کړه نو پاکستان دې د افغانستان پر خاوره د یو یرغل کوونکي هیواد په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح او حتی تعزیرات دې پرې وځ شي. د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او حتی ځینو وکیلانو په دې برخه کې د ملي شورا غوره کړی سیاست هم کمزوري وباله. د ولسی جرګې غړی ډاکټر میربت خان منګل:
تر څو پورې به موږ د پاکستان کرا تجاوز روزانه د پاکستان راکټي بریدونه وشمیري چې دومره پلانیز دی کې شهیدان شو او دومره په دې میاشت کې زیاتوالی پیدا کړ په دې میاشت کې کموالی پیدا کړ. موږ ته ډېر شرم دی چې په هر ورځ راځو او هر وکیل فقط نتیجه یې نه معلومیږي تصمیم یې نه معلومیږي فقط دغه فیصله کیږي چې بسیار خوب فیصله باید ورباندې وشي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د پوز لخوا په تیرو سومیاشتو کې سلګونه توغندي پر کونړ او نورستان ولایتونو وشتل شوي چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي. دې مسالې عام افغانان، حکومت او ملي شورا سخت په غوسه کړي او حتی ولسی جرګې په یو جدي اقدام کې د دې راکټي بریدونو د نه مخنیوي او په هیواد کې د ځینو نورو ناامنیو له امله د دفاع او کورنیو چارو وزیران استیضاح او سلب صلاحیت کړل. خو راپورونه وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو اوس هم راکټي بریدونه دوام لري.
د کابل نه د مشال همکار نسیم شفق وو. اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. که هم طالبان په افغانستان کې د حکومت خلاف جنگ ته دوام ورکوي خو سنډي ټایمز په یو رپورت کې د ځینو پټو اسنادو په حواله چې دوی ترلاسه کړي لیکي طالبان هم جنگ د افغانستان د مسلې حل نه بولي او سولې ته لیواله دي. دوی د القاعده سره اختلاف لري او د جنکو د تعلیم مخالفت هم نه کوي. د دغه رپورت غټ کې زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
سنډي ټایمز په خپل یو رپورت کې لیکي داسې شواهد ترلاسه کړي چې تری جوتیږي کېدای شي په راتلونکي وخت کې به طالبان د افغان حکومت سره جوړجاړی ته د رسېدو په موخه د جنکو په زده کړو د بندیز نه تیر شي. سنډي ټایمز لیکي دوی په درې پاڼو مشتمل داسې اسناد دی او داسې کس نه لاسته راوړي چې ځان د کوټې شورا ته نږدې ښیي او په دغو اسنادو کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده او همدارنګه د میرمنو د زده کړو او د افغان پوځ د سباون په اړه هم پکې د طالبانو کړنلاره ښودل شوې ده. سنډي ټایمز لیکي دوی په آزاده توګه د دې اسنادو سپیناوی نشي کولی چې ګواکې دا د سولې د مذاکراتو لپاره رسمي هڅې دي، خو د امن د پروسې سره بلد اکثره کارپوهان انګیري چې دا د طالبانو د اوسمهاله سوچ غمازی کوي. د دغو کارپوهانو په وینا د طالبانو په غورځنګ کې دننه دا ډول بحثونه کیږي چې څنګه د عربو د پاسون په څیر دوی هم په افغانستان کې جمهوري ټولټاکنې ترسره کړي. سنډي ټایمز لیکي دوی چې کومې پاڼې ترلاسه کړي له هغې په ښکاره جوتیږي چې طالبان د تلیواله دي سو د افغانستان نه د ناټو د ځواکونو تر وتلو وروسته دوی په سیاسي پروسه کې داخل شي او دوی همدارنګه د ټولټاکنو په یوې داسې پروسې هم غور کوي چې ورکې د هیواد ټولو لږکیو نژادي ډلو ته هم برخه ورکړل شي. دا ورسپانې په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان اوس د جینکو د تعلیم په معامله کې د خپل پخواني نظام په څیر سخت دریځه نه دي چې دا تکلنې نه پس پې جینکو ته د تعلیم اجازه نه ورکوله. اسنادو کې راغلي میرمنې هم د ټولنې لویه برخه تشکیلوي. اسلامي امارت په د اساسي قانون سره سم د میرمنو د تعلیم لپاره لارې سنجوي. همدارنګه ویل شوی چې افغان ځواکونه په راتلونکي کې د هیواد د امنیت د ساتلو لپاره مؤثر ثابتېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې دوی په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي. سنډي ټایمز همدارنګه لیکي چې لاسته راغلي اسناد ښکاره کوي چې طالبان د القاعده او د نورو ترهګرو ډلو سره تضاد لري او لیکي دوی ترهګري غندي او د دې او د اداري فساد پر ضد جنګېدل خپله دنده ګڼي او دا هم چې د دوی غریب ملت د ترهګري ښکار شوی دی. سنډي ټایمز طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکي په تیرو دوو کلونو کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو سو پړاوونه ترسره شوي چې ترې جوتیږي دواړه لوري په دې اند چې د افغانستان شخړه د جنگ د لارې حل کېدلی نه شي. ورسپاڼه کې راغلي د اوباما انتظامیه هم په دې خبره غور کوي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د خپل یو سرتیري بووي بریګیډال په بدل کې د ګوانټانامو زندان نه د طالبانو 15 مشران خوشي کړي. همدارنګه پاکستانی لیکوال، خبریال او کارپو احمد رشید هم سنډي ټایمز ته ویلي داسې نښې شته چې ترې جوتیږي طالبان هم په دې غور کوي چې د خبرو د رسا یو ور بیا پرانیزي. همدارنګه د طالبانو یو مهم قمندان هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازي مایکل سیمپل ته ویلي وو د طالبانو لخوا د کابل نیول د امکان نه لري خبره ده. دغه قمندان همدارنګه ویلي چې طالبان د نړیوالې ټولنې سره مشکل نه لري او القاعده یو تعاون دی.
زمون همکار نجیب عامر وو اوس هم د افغانستان خوص ولایت زو چرته چې په دې ورسته یو لسیزه کې لوب پورا پرمختګ کړي او دا مهال د دغه سیمه په زرګونو کسان ورزش کوي. د سپورت میدانونه او دا شان وسایل او د ورزش ته با تجربه استادانو نشتون بیا د دې بهیر د ډیر پرمختیا مخه ډب کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د خوص نه د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې.
په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په اته ویشتو فعال و رزمی او غیر رزمی رشتو کې په تمرینونو پوختی. سره له دې چې په ورسته یوه لسیزه کې په خوست کې ورزشي بهیر په بېسارې توګه پرمختګ کړی او د دې سیمې ورزشکاران توانیدلی چې په هیوادنۍ کچه په یو شمېر مسابقو کې برخه واخلي او خوست ته ویاړونه ور په برخه کړي، خو دوی یو شمېر داسې ستونزې یادوي چې په هواري سره د سپورت بهیر نور هم ښه کېدای شي. ورزشکاران د لوبو د میدانونو، کرپونو او سپورتي وسایلو کمبود، د فدراسیونونو د مشرانو په توګه د کم تجربه کسانو ګمارل، په ملي ټیم کې د دوی نه جذبېدل او د ورزشکارانو ترمنځ د کلکو اړیکو نشتون هغه ستونزې یادوي چې د سپورت د بهیر د ډیر پرمختګ مخه یې نیولې ده. یو شمېر ورزشکارانو خپلې ستونزې او غوښتنې له مشال رادیو سره په دې توګه شریکې کړې.
نوم یې اجمل ده. مناسب ځای نه لرو، کله په یو ځای کې کله په یو زمینه کې مناسب ځای نه وي او بل دا ده چې موږ وسایل نه لرو. موږ په واسطه کړه چې خپل ورزش ته خایده ما ورکو پرمختګ کې وکړو. تکسام وسایل بازار کې پیدا کیږي، خو باید موږ سره د ورزش د عملیات له خوانه همکاري وشي او بل دادا چې موږ باید تشویق شو.
نو می امید ده د خوست ولایت د اشاره کرټي یو تن ورزش کار یم. د نور ولایتونو په نسبت د خوست ولایت ورزشکاران ډېر زیات ستونزې لري. موږ ته د کلب د پاره زیر راکړي، موږ ته په نور ولایتو کې مسابقې برابرې کړي، هغه لازمي مرستې چې له کابل خو د ولایت سره کېږي موږ ته راکړي.
زه هدایت الله د خوست ښار یو
اوسیدونکو ما د والیبال په برخه کې هم داستون د زموږ د چې یو صحیح زین او استادان لرو چې موږ خپل تمرینات وکړو. بل په ولایتو کې چې کوم مسابقه کیږي د خوست والیبالران چې دی په خپل شخصي مسابقه زی او مسابقه تر سره کوي.
محمد یونس آهنگر چې په افغانستان کې د چینی بوکس ورزش بنسټګر دی، کلیوی خو د ورزش د بهیر پرمختیا مني، خو د ورزشکارانو په منځ کې د نږدې اړیکو ایجاد او علمی پرمخ بیونه اساسي اړتیا ګڼي.
ته په تاسو لرو چې موږ د خوست ولایت د افغانستان د نورو ولایتونو سره سیال کوو. د خوست عمومي ټول فدراسیونونه چې دي موږ عمده مشکل چې دي موږ مشکل دغه دی چې په فدراسیونو رئیسان چې کوم مقرر شوي دي د بعضې کم تجربه دي، ډېر داسې هغه کسان نه دي، مسلکي کسان نه دي، په ورزش پوه خلک نه دي، په ملي ټیم کې دی برخه نشي اخیستی. خوست د ورزشکارانو په منځ کې همغږي نشته.
د سویل ختیځ زون د ورزشکارانو د ملي اتحادی مشر قمرخان کامران د المپیک له ملي کمیټې څخه غواړي چې ولایتونو ته د توجه زیاته کړي، په ملي ټیم کې د خوست ورزشکارانو ته د جذب زمینه برابره کړي، او د سپورت په ډګر کې د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د اساسي حل لپاره د اقدام وکړي.
موږ په دې ولایت کې تقریبا 15,000 شاوخوا د یو ویشتو رشتو بیلابیل څانګې لرو، او یو 15,000 ورزشکاران په هغو کې په دندې بوختي او تمرین کوي. متاسفانه چې موږ د افغانستان په المپیک ملي کمیټه کې په ملي ټیمونو کې یو پردم نه لرو. موږ د المپیک ملي کمیټې نه جدي غواړو چې دوی د ټولو ولایاتو ستونزو ته توجه وکړي، بل خصوصا د جنوبي زون او د خوست ولایت ورزشکاران چې با استعداده ورزشکاران دي، هغوی ته د جدي توجه وکړي، د افغانستان په ملي لوبډلې کې شامل کړي ترڅو د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي. د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې ولایت کې لپاره انتخابي ډول غواړو ترڅو هر هغه څوک چې وړتیا د کار لري هغه د پدرسونو استازیتوب وکړي.
کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د ورزش منظم او سیستماتیک پرمختګ نه یوازې د ټولنې د وګړو په جسماني روغتیا کې فوقالعاده اغیز لري، بلکې په دې سره په ځوان قشر کې د اړیکو او ښو مناسباتو په پرمختیا او د سوله ییز فکر په وده کې هم اغیزمن تمامیږي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د اختر په اړه یو ریپورت ته. که څه هم قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د روانو ناسم حالاتو له کبله کاروبارونه متاثره شوي دي، خو دغلته خلک بیا وایي چې د اختر په راتګ سره په میرانشاه او میرعلي بازارونو کې د خلکو ګڼه زیاته شوي او بازارونه آباد شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال د خبریال نورو.
اختر چې په کال کې دوه پیرې یعنی وړوکې او لوی اختر په ټولو اسلامي هیوادونو کې په خوشحالیو سره منځل کیږي. وړوکې اختر چې د روژې مبارکې میاشت پسې سم راځي، دوه ځانګړنې لري. یو دا چې خلک د یوې میاشتې خوراک څښاک د بندې څخه آزاد شي، بل هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې د اختر په خوشحالیو کې د جامو، پیزار او مختلفو شیانو د رانیولو دپاره بازارونو ته مخه کوي. عموماً په پښتني ټولنه کې ورکړلې شوې نجونې د خرګانې د کور څخه د تحفه یا د جوړې تمه کوي. د اختر د تیاریانو دپاره د شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي بازارونو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. په دې اکله د میرانشاه بازار یو دکاندار مشال ریډیو ته خپل تاثرات سداسې بیانوي.
که خوش رواني نو ماشاءالله ډیر خره پوښه نور بیا د ټکرې سیزن لګي بیا نور دینه بیا سیزن نورم تیزيږي.
د میرانشاه یو سیدونکو چې بازار ته د سودا د پاره راغلي دي، د اختر د پاره د تیاریو په حقلات دا سوایي.
نو بازار ته راغلي کپډانو خوستله سپلای ته په دې پر مانشاله پروګرام دا او بل بچته پر راستو شاپینګ ماپینګ دا نه سه کوم وړ بل بچي پر هغه غري کوي چې ساده پړکی مړکی دا نه دا کارو ته وخلي.
سرنګا چې میرانشاه بازار کې د اختر د تیاریانو د پاره دکاندارانو درغلو خلکو د پاره ډیر سره وډیو. د غرنګ به وګورو چې د شمالي وزیرستان سب ډویژن میرلی بازار کې دکاندارانو د اختر مخه تا خپل سیزونو د خرڅلاو په حق لاس سوای.
میرلی بازار شه ډیر زیات خلک اور سی روسی میسو پر درې می سره چې په غاشه خلک مختلف قسمه خریدوري کول. سیک ټپي او خلی، سیک نکریزي او خلی، سیک کپڑے او خلی، سیک قسمه قسمه سپلای او خلی، او مقصد چې رنگ پرنګ سمنه نغلي دي میرلی بازار ته ډیر زبردست ماحول جوړ شو دا عید دی ورې شری دی ان شاء الله او خدای دې په خیر سره ولې دا عید در تک سره سره دې مرلي کاروبار یا ډېر په مخ روان شي
ک یو خالوی دکاندارانو د اختر په تیاریانو کې د خلکو د ضرورتونو د پاره خپل دکانونو ته ډېر سره وړي دي خو لا بل پلوه داسې خلک هم په بازار کې پسترګو کیږي چې د سړک په غاړه د انجونو د لاسونو د پاره بنګړي راوړي بل ور سره څنګه نه سړي د آرایش یو سو ډکی په مخ کې ایخي دي دوی وایي
همونه مزم د زه خدای په منښه بازار غړې درو ما پنګړي د بکر بغیر بغیر سامان در سره مختلف مختلف د لاس نه ونته ډېر سرویس تر سره شته قسم قسم کې ماتي اردن باندې خالص رښتیا هیڅ ښه غاڼه غنه د دې شپې ورځې دي چې د نړۍ ورځې د ځایه ورځې دي پنګړي وکړې هو غړې چا د دې شپې کې ښه خوشاله ونه سره څه نه خوشي
ما نوم ده محمد زرین زه فون فرته ما دنداس فون څه ده داړ والا دنه زیاته خلکو خې د خلک شوند سره کې بس نو وخت ته به زیاته خلک لري داران جو فرته ما ده خلک لري
ک یو خو د ډېرې مودې رئیس د نسم حالات لکابلا پسیما کې خلک پریشان وو چې اثر یې زیاتره د بازار په کاروبار باندې شوی وو خود اختر پر اتک سره د خلکو لخوا رنگارنګ تیاریانو په وجه بازار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده چې له وجې خلک او دکانداران په خوشاله سره خپلې سوداګانې کوي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د اوروج مومند دا سندره اورو
شما